پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت په دوحه کې له امریکایي لوري سره خبرې ګټورې بولي
په مجموع کې پریکړه وسوسي دا ډول بحثونه باید ادامه ولري او تماسونه وساتل شي
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي په دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې ده په هلمند کې د یو وژل شوي ځوان کورنۍ د طالبانو له حکومت د عدالت غوښتنه کوي وایي چې یو ځوان غړی نیول شوی او بیا له شکنجې وروسته وژل شوی دی
جسد شکنجه سوی داسې شکنجه سوی چې بله یعنی په دغه شکنجه کې و شهید سوی دی
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان د او مایکرون د کرونا د نوې بڼې د وایروس د سرایت په اړه اندېښنه څرګنده کړې د خپرونې په دوهمې مای کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه مې هیروي د خبرونه از نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم پایل دې سات په مهمو خبرونو کو احمد تکل د خبرونو شمتو کړی دي
ملګری ملتونه وایي په نوومبر میاشت کې 1,000,000 افغانانو ته مرسته رسولي سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت کنسولی څنګه پرانیستی او د امریکا په مشیګن ایالت کې یو 15 کلن هلک د ذکرې خپل درې ټولګیوالي وژلې دي بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي یوازې په نوومبر میاشت کې چې پرون یو وروستۍ ورځ وه په افغانستان کې 1,000,000 کسانو د دوی له مرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده د ادارې پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي دا مرستې د ژمي په درشل کې کروندګرو ته د اصلاح شویو تخمونو وې خو د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمیدو دي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په افغانستان کې له نورو کسانو سره د مرستې لپاره د نورې بسپنې غوښتنه کړې په افغانستان کې د سویدان کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر یولسم ټولګي پورې سلګونه نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی د دې کمیټې عمومي مشر اندریاس سټیفانسن پرون پر ټویټر لیکلي د له هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې کړې چې نجونو ته درس ورکوي د سویدان کمیټې د پروګرامونو سرپرست امین الحق مایل ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 14 ولایتونو کې کلیوالي ټولګي لري
شاو پادری زارا کلیوالی سنفونه د سویران کمیټه تر پوښښ لاندې دي چې په ټول ټال 1,200 زکاون کې چشپېته سلنه انجونې دي په سنفونو کې زده کړه کوي
نن 15 او یایم ورځ د چې طالبانو په یو شمیر ولایتونو کې لښپګم د پورته ټولګیو زده کون کنجونو ته د تعلیم اجازه نه ورکړي د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف 13 پنځشنبه وویل چې د ولسی ټولګیو لالارې څخه باندې 1,240,000 افغان ماشومانو ته د زده کړې زمينه برابر کړي یونیسف وایي د افغانستان په اوسنی بحران کې تر بل هر چا زیات خځې او نجونې کړاو غالي د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي او افغان پناه غوښتونکي پرون په اندونیزیا کې ځان ته اور واچو دغه پناه غوښتونکي په دریم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د وکلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړی د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ د ادارې وغړي محمد جمعه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د پیښه پرون هغه مهال وشوه چې په سوماترا ټاپو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مخې ته یو شمیر افغانانو اعتراض وکړ د محمد جمعه په خبره د پناه غوښتونکو ډیر سخت سوځیدلی او روغتون ته لیږدول شوی دی زرګونه پناه غوښتونکو چې څه باندې نیمایي افغانان دي په دې تمه دي چې په دریم هیواد کې میشت شي ځکه د اندونیزیا حکومت دوی ته د کار جواز نه ورکوي سعودي عربستان اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت قنصلي څنګه پرانیستې ده رویټرز خبري اژانس د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس SPI د راپور په حواله خبر ورکوي چې په کابل کې د سعودي قنصلي څنګه لپاره پرانیستل شوی او د افغانستان وګړو ته قنصلي خدمات پیل کړي دي. سعودي عربستان او د نړۍ ډیری هیوادونو په اگست میاشت کې په کابل کې خپل سفارتونه او ډیپلوماټیک استازولۍ وروسته له هغه باندې کړي چې طالبانو ناڅاپه په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مشرې د دې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشي کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کړی. سنا اعجاز که څه هم دا یو ښه پرمختګ بللی خو ویلی دی په کار د علي وزیر لپاره چې یولس میاشتې یې له جرم پرته په بند کې تیرې کړي انصاف وشي.
ضمانت وشو د علي وزیر خو بیا هم به مونږ غواړو چې دغه یولس میاشتو انصاف چې دی دام په کار وچې ورکړی شي چې لکه بې ځایه یولس میاشتې ته یو سیاسي لیډر داسې په دغه کې ساتي.
علي وزیر چې د مرکزی پارلمان غړی هم دی د 2000 کال د دسمبر میاشتې په 14مه د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یوه غونډه کې د حکومت پر ضد د وینا په تور نیول شوی و. د امریکا په مشیګن ایالت کې یو 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو ووژل او اته نور کسان یې ټپیان کړل. پولیسو تورن هلک چې د لسم ټولګي زده کوونکی دی له 15 یا 20 ډزو وروسته له مقاومت پرته ونیو. د اوکلاند ولسوالۍ د پولیسو چارواکی وایي چې پیښه د مشیګن ایالت په اکسفورد سیمه کې چې د دیترویت ښار د شمال په 15 کیلومترۍ کې پرته ده شوې. چارواکی وایي چې په وژل شویو کې یو 14 هلک، یوه 18 کلن نجلۍ او یوه بله 14 کلن نجلۍ شامل دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې پیښې انګیزه څه وه. او په داسې حال کې چې د لویدیځ او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډیر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک یا ترغاک د لوړ سرعت په لرونکو توغندیو سنبال شي. ښاغلی پوتین پرون له مسکوه د پانګونې یوې آنلاین غونډې ته وینا کوله.
موږ دغه توغندۍ په بریا ازمویلي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به هایپرسونیک مخ نه ډوله توغندۍ په سمندر کې ځای پر ځای شي چې د دستور او الوتنې ترمنځ فاصله 15 دقیقې دي.
د څرګندونې داسې مهال کېږي چې په پام کې ده د لاتویا په پلازمینه ریگا کې نن هم د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه دوام وکړي. په دې غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسیې پر پوځي استحکاماتو هم بحث کېږي. وروسته له هغې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ملاتړ پیل کړ، د مسکو او لویدیځ ترمنځ کړکیچ اوج ته ورسېد.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مولا ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د دې خبرونه په دوهمه مې کې د ازادي راډیو د زهرو کاروانونه ز خبرونه مهیروي خو اوس د راپور نو سلسله پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه خپل اندېښنه د دوی له مشرانو سره شریکه کړې ده. تام ویست له طالب مشرانو غوښتي چې د عمومي بښنې په اړه په خپلې ژمنې عمل وکړي او هغه کسان دې وپوښتي چې د مخکني حکومت د سرتیرو په وژلو کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دوحه کې د امریکا او طالب پلاو ترمنځ له دوه ورځنیو غونډو وروسته یوه اعلامیه کې ویلي د القاعده او داعش سره د مبارزې په ګډون په ګڼ شمېر مسایلو خبرې وشوې. د طالبانو حکومت د دې غونډو پایلې ته هیله مند دی. جزئیات په دې رپورټ کې.
امریکا وایي له طالبانو سره په دوحه کې د دوه ورځنیو غونډو پر مهال هغه اندېښنې مطرح شوې چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته یې افغانان او دوی لري. د دې اندېښنو نوې زاویه د بشري حقونو د څار سازمان هغه راپور دی چې وایي طالبانو واک ته له رسیدو راهیسې د عمومي بخنې له اعلان سره سره په څلورو ولایتونو کې نږدې 100 مخکینی پولیس او استخباراتي کارکوونکي یا وژلي او یا یې هم په زور تری تم کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست چې دوحه کې له طالبانو سره دوه ورځې خبرې کړې وایي له طالبانو سره یې خبرو کې له دوی غوښتي چې د عمومي بخنې په اړه خپلې ژمنې عملي کړي او په خپلو لیکو کې له هغو کسانو څېړنې وکړي چې په دې ډول پیښو کې لاس لري. په دوحه کې له طالبانو سره د دوه ورځنیو بحثونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه هم خپره کړې او په کلي کې ټام ویست له طالب مشرانو سره خبرو کې له هغوی وغوښتل چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي او د ټول ګډون حکومت د جوړېدو لپاره نور ګامونه هم واخلي. اعلامیه کې زیاته شوې د متحده ایالاتو پلاوی په خوندي ډول د امریکایي ادباو او هغو افغانانو چې په تیرو شلو کلونو کې امریکا ته کار کړی په وتو د میرمنو نجونو او لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب په اړه د طالبانو د شویو ژمنو د عملي کېدو په ارزښت ټینګار کړی دی. د اعلامیې له مخې امریکایي پلاوی ژمنه کړې چې په راروان ژمي کې به د اړینو مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او بشري بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي او دوی ژمن دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې د متحده ایالاتو بندیزونه د امریکا او د نورو نړیوالو بنسټونو لخوا اړمنو افغانانو ته د مرستو د رسولو لار محدوده نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي طالبانو ژمنه کړې چې په ټولو سطحو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار زمینه برابروي او تر خوا یې دا هم ویلي چې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو لپاره د ګواښ په مرکز بدل شي. د طالبانو حکومت د دې غونډو پایلو ته هیله مندي ښیي او زیاتوي هوکړه شوي چې راتلونکي کې هم دا ډول کتنو ته دوام ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
هیله مندي د دې ستاسو د امریکا د متحده ایالاتو په شمول له نورو هیوادونو سره هم د اسلامي امارت تماسونه لا تقویه سي پیاوړي سي او یو حل لارې ته لار هوار سي تر څو ماغه ستونزې او نگراني سي په دې اړه موجوده دي هغه لمنځه لاړ سي او یو سالمه فضا رامنځته سي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په خپل ټویټر باندې ولیکل ل امریکایي پلاوی سرکټونو کې په سیاسي، اقتصادي، روغتيایي، پهنې، امنیتي او بشري موضوعاتو خبري شوې دي. هغه زیاته کړي طالبانو ل امریکایي لوري غوښتنه وکړه چې په سملاسي توګه دي د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ آزاد کړي او تر خوا دي سیاسي مسائل ل بشري حقوقو سره نه ګډوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې په اړه د بحث هیڅ یادونه نه ده شوې. طالب چارواکي وايي دوی پر خپل مشرانو د بندیزونو او لوتور نوم لړت خپل ځنی او مشرانو د استولو په اړه هم ل امریکایي پلاوی سره خبري کړي دي. د سیاسي مسایلو کارپوهان په دې اند چې طالبانو درکړي چې امریکا سره ریخي اړیکې د حکومت او نظام په ګټه دي له همدې عمل هر څه ژر غواړي چې د سمون او خکېدو لپاره ډېری هڅې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او سره پلاوی په قطر کې له طالبانو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیم، بشري حقوقو او نور مسایلو په اړه خبرې کړې دي. امریکایي چارواکي وایي طالبانو په دې خبرو کې ټولو افغان وګړو ته د تعلیم د امکان برابرولو لپاره له نړیوالې ټولنې سره تعامل ته چمتووالی ښودلی دی. دغه راز په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست وایي د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د اداو په اړه خپل اندېښنه د دوی له مشرانو سره شریکه کړې ده. په همدې موضوع کې تمکیګو په هلمند کې د وژل شوي ځوان کورنۍ د طالبانو له حکومت د عدالت غوښتنه کوي. د شریف الله په نوم د هلمند مرکز لهکرګاه اوسیدونکو ادعا کوي چې ورور نوید عظیمی پر خپل فیسبوک دی وی انتقادي لیکنې له امله د ځایي طالبانو لخوا لومړی شکنجه او بیا وژل شوی دی. طالب چارواکي وایي چې د پیښې په تړاو څلور کسان نیول شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ.
د هلمند مرکز لشکرګاه اوسیدونکو شریف الله شرافت ادا کوي چې ځوان ورورې نوید عظیمی د تیر پنځشنبه په ورځ پر خپل فیسبوک د یوې انتقادي لیکنې له امله د طالبانو د لومړی امنیتي حوزې لخوا له خپل دوکانه ایستل شوی، لومړی شکنجه او بیا وژل شوی دی. نوموړی وایي ورورې طالبانو ته د کنایې په ډول لیکلي و چې دوی خپل ځیره ټولوي ښوونکو ته به معاش له کومه کړي. د ښاغلي شرافت په وینا طالبانو په لومړی ورځو کې ژمنه کړې و چې ورور به تر تحقیق وروسته خوشي سي، خو تر دوه ورځو تیرې دوه وروسته ورته وویل سو چې هغه له بند تښتېدلی او دوی په لټه کې دي.
ګر تشکنجه سوي دي د سر څخه تر نوکه پورې چاله ته ډاکټرانو هم وکړي، ما سره عکسونه هم ستا هغه شپخانی والا هم ډاکټرانو عکسونه اخیستي دي. دغه نه دي د تشکنجه او هغه لور خسوي ټول بدن.
شرافت وایي ورور دیش کلن وو په اقتصاد وزارت کې لوړیز د کرکړی به او لچا سره شخصي دښمنی نه درلودل. نو موري د طالبانو له حکومت د عدالت غوښتنه کوي.
د اسلامي امارت د ولایتي ادارې ته د مرکزی ادارې څخه مش خپل شرعي او قانوني اک واړو چې خدای او رسول شریعت وايي مش هغه اک واړو. دلته څو غوړونی کابل ته زو تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر طالب چې مش زو خپل فریاد ورته کو.
پاینې وخت کې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د استیناب څارنوالي سرپرست مولوی عبدالجبار هجرت وایي د پیښې د تحقیق لپاره څلور کسیزه کمیسون جوړ شوی. د ښاغلي هجرت په وینا د څلورمې امنیتي حوزې اړوند څلور کسان چې په پیښه کې شکیل دي نیول شوی دي.
د دې موضوع د پاره موږ ځانګړی حیات جوړ شوم او ورساده د نوید جان مې دا وغوښتل د غیس خیم پښتنه وکړه. بیا ولاړو هغه چې کوم چا باندې دوی ادعا درلود هغه مجاهدین یا کوم د اولی حوزې مدیریت ته ولاړو. هغه کسانو پولیسو یا مجاهدین استخبارات ولا هغه مې راګیر کړ سره د غیس خیم پښتنه وکړلې. بیا هغه د ثانې ځای ته ولاړو. بیا مې چې کوم کسان په دې قضیه کې هغه ورسو متهم بلله یا پر هغوی باندې اشتباه و ادعا وله یا زموږ د معلوماتو د مخې څخه هغه کسان خپل مسؤل سره ملګرو سره ټول محبس ته پرند واستوله.
د هلمند ولسی شورا یو غړی مولوی محمد عیسی شریف چې د وژل سوي کاس د قضیه د تحقیق د کمیسون غړی دی دا منی چې وژل سوي کاس به حل سوي. نو مغړی پراتل دی چې وضاحت ورکړي وایي هغه مشکوک
دغه کاس چې دی د مشکوک کاسو چې دغه استخباراتو گیر کړی وو په مشکوکو حرکتو یې گیر کړی وو بیا بیا ولی دی وختل او زیات په اوزه کې تحقیق ځینې کوي خو دا کم وخت چې دی ګیروي د ګیرېدو په وخت کې دغه سړي زور کړی د ځان سره وسره تللی نه د مجاهدینو د لاس څخه ساتم شکېدلی وو خوشکړی هم وو قوت وی ورسره او زورور سړی وو نو دغه دا دغه سیم په زور بیولی بیا چې هلته رسولی او زیات د اوزیه څخه د ماپشین په ټیم کې بیا تشتېدلی غرجېدلی دی طالبان په سیسغاستلی الته ګیر کړی بیا راوستلی دی د شپې په ټیم کې د درو بجو ټیم کې تشتېدلې دی د طالبان د شوي چې غرزیدلې دی تللې دی زموږ څخه چې ماپښین دی غرزیدلې طالبان نو دا وویل چې موږ دا سړی 15 و دونه پیپونه وهلې دی خوشک مورته کړی هغه داسې چې موږ سره حمله وله زور یې کوي.
د راپورونو په اساس پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدوده سوي او ورسره سم پر ټولیزو رسنیو یو شمیر محدودیتونه لګول سوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بیان ازادي په تیرو شلو کلونو کې یو مهمه لاسته راوړنه بلل کېده.
الحمدلله د ښځو حقوق خو امارت ورکړل د ښځو عفت خوندي کوي عزت خوندي کوي ابرو یې خوندي کړل.
د طالبانو د حکومت د مشر خبرې څومره حقیقت لري؟
لطفا دنیا از اطلاع داشته باشه اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه ساکت
شدیم. ولی اعتراضونو ته دوام ورکوي. موږ به د دې اونۍ په نور بس د خبرونه کې دا مسأله مطرح کړو. ل آزادی رادیو څخه د پنځشنبه په ورځ پر 12:30 بجې.
آزادی رادیو اوري او سم په مکړه اقتصادي خبرونه ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای د کابل دوبۍ سوداګری زیالوتنې به د کامیار شرکت لالوتنو سره نن بیا پیل شي. د دې خونې مرستیال یونس مومن ازادي رادیو ته وویل چې د دیالوتنو له پیل سره به افغانستان له متحده عرب اماراتو او نورو هیوادونو سره د ورځې د میلیونونو افغانیو په ارزښت سوداګري زه راکړه ورکړه ولري. نوموړي دا هم وویل چې د کابل تاشکان سوداګري زیالوتنې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي او هڅې روانې دي چې نورو هیوادونو ته هم سوداګري زیالوتنې پیل شي. د ښاغلي مومن په خبره دوري حمل میاشتې لپاره تر اوسه افغانستان د 900 میلیون افغانیو په ارزښت صادرات ترلودل او د سوداګری زوالوتنو لا بیا پیل سره به د صادراتو دا کچه نور هم لوړه شي. د افغانستان صنعتکارانو ټولنې په یو ناسته کې له اقتصادي اړخه د طالبانو د حکومت سل ورځې وار زولې. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي د طالبان حکومت سل ورځې له امنیتي اړخه د سوداګرو لپاره ښې وي او په سوداګریزو توکو تعرفه هم کمه شوې خو له اقتصادي اړخه د صنعتي پارکونو فابریکې لا ډېرو ننګونو سره مخ دي. ښاغلی صافی ازادي راډیو ته وویل چې خامو موادو ته د لاسرسي نه درلودلو له امله د ګڼو فابریکو فعالیتونه درېدلې دي. نوموړی یو ویل د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د 900 میلیون ډالرو بانکي زیرمې کنګل کېدل ښیي چې له امله یې د واردولو په خاطر د خامو موادو اخیستلو چاره سخته شوې ده. نوموړی له امریکا او نړیوال بانک څخه غواړي چې ژر تر ژره دې د افغانستان کنګل شوې پیسې آزاد کړي چې په خبره یې سوداګریزه راکړه ورکړه منظمه او د فابریکو کارونه بیرته پیل شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 100 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 100 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدار 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 500 افغانۍ.
وړاندې به په کندوز کې د ځوانانو د بیکارۍ د ستونزې په باب واورئ. خو اوس یوه نړیواله موضوع د روغتیا نړیوال سازمان د اومیکرون د کرونا د نوې بڼې د وایروس په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د وایروس دغه نوې بڼه د په یو شمېر هیوادونو کې لیدل شوې ده. دا داسې بڼه ده چې ویل کېږي خپل شکل بدلوي او په چټکۍ خپرېږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د مشال راډیو د همکاري انیسا اجمل پر راپور کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې دا زیات خوریدونکي ښکاري. یادې ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې اومیکرون په لومړي ځل د نومبر په 24 د جنوبي افریقا لخوا دی ته رپورت شوی وو، او دا د نومبر په 9 د ټیسټ لپاره په اغستل شوی نمونه کې مثبت راغلی. دا چې اومیکرون د وایرس څنګه بڼه ده او علامات یې څه دي، د سوات په لوکمان انټرنیشنل اسپتال کې د کورونا وایرس د څانګې مشر ډاکټر فضل ربی د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د اومیکرون او د موسمي ناروغیو علامات یو ډول دي، نو باید ماسک اچولو، لاسونو مینځلو او د خلکو ترمنځ یو میټر فاصلې ته زیات پام وشي.
د دې عام فلو هم سولوشن دا دی چې کله یو سړی ماسک اچي نو هغه ته د سیزنل فلو هم داسې نه کیږي، ځکه دوړه نه زیاتم ده کنه. دا لکه یو حل دی د دواړو، چې منګه ماسک اچو، منګه د لاس انزل کو، اچھا تا اسیم یخنی وی یا فلو وی وتا نا غلم پکار دی چا غ په کولا او زکی یعنی کوم زکی ډیر خلک ناس تیال تری پرنجینه کوي ال تر جیدن لاس تی مختر نشي کپڑا نیول پکار دی. نو دا سی دی بیری خبر نشتا، او د یری دا دا چې وسه پوری لا دی سائنسدانانو علاج نه دی رويسته چې آیا کنفرم نه دی چې آیا په خانه دوی پتی بنی کار کوي، آیا خدا نه خواسته نوی دوی نه راوت واړي.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اومیکرون دا محل سیړنې روانې دي چې آیا د وایرس دا بڼه له کورونا زیاته ناروغه کوونکې ده او کنه. خو سازمان دا هم ویلي لومړني شواهد ښایي چې اومیکرون هغو کسانو ته په اسانۍ سره کېدای شي چې مخکې ورته کووډ 19 یا کورونا وایرس شوی وي. دوی زیاته کړي چې په دې اړه به نور معلومات په راتلونکو ورځو کې مخته راشي. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې یو ویډیو خپره کړې چې پکې د جنوبي افریقا د ډاکټرانو د اتحادیې مشرې انجلیک کوویټسی وای په دې هیواد کې د اومیکرون په ناروغانو کې تر اوسه ډیر شدید علامات نه دي موندل شوي.
So it started with the younger generation 40 and less.
Omicron lumre da selwekhto kaluno ya lade pakamumro ke mkhitaraghi. Zyatara lumrini alamat ye da yow ya dwa uraz la para pa badan ke shadida kamzortiya mehsusawal da sar aw badan darduna di. زینو کسانو د مرای خرابې دوه او زینو بیا د وش ټوخي شکایت هم کړی دی. خدا علامات پرې زیرازی تر اوسه پورې موږ د اومیکرون په ناروغانو کې دا علامات لیدلې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي چې اومیکرون ګڼې تبدیلې یا میوټیشنز لري. په دې اړه ډاکټر فضل ربی وایي چې اومیکرون د وایرسونو یو داسې بڼه ده چې زیات خوریږي.
بالکل څنګه چې د کرونا وایرس په اول کې راغلی او د هغې په دې سټرکچر کې د وخت سره سره تبدیلیانې راځي، چونکې په دې کې ډېر زر زر تبدیلیانې کېږي، نو ځکه کوم ساینسدانان چې دي نو هغه په دې باندې لږ پریشان دي. دې کې دوه قسمه دي، یو ډی این اے وایرس دی، یو آر این اے وایرس دی. آر این اے وایرس چې کوم د کرونا ده دا آر این اے وایرس دی. آر این اے وایرس چې د ټایم ټو ټایم خپل بیرونی سټرکچر چې هغه بدلی د انوایرمنټ سره، یعنی د افریقی خلک چې دي نو هغه کې چې کله دا ولګي نو دا غو ډیفرنٹ انوایرمنټ دی. دغه شانی چاینیز چې کوم دي دا غو ډیفرنٹ دی، دغه شانتی زمون چې کاوکیجنز دي دا غو ډیفرنٹ دی. نو په هر یو نسل کې چې دا کله ولګي نو الته کې دا خپل سټرکچر چینج کوي. موږ ټرین کړی د دوا چې دا به یو خاص سټرکچر خلاف چې دی هغه اکشن کوي. مسله دا ده چې دا چونکې خپل شکل بدلی نو هغه ویکسین د دې په پیژنګلو کې چې دی هغه ته اساني نه وي. چې کله سټرکچر بدلیږي نو دوا هم هغه شانتي اثر نه کوي.
د کورونا وایرس اومیکرون بڼه تر اوسه د جنوبی افریقا ترڅنګ په برتانیا، جرمنی، ایتالی، چک ریپبلک، نیدرلند، ډنمارک، بلجیم، اسرائیل، آسترالیا او هانګ کانګ کې رپورت شوې ده. ځینو هیوادونو د وایرس د بڼې د مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه هم اعلان کړي دي. پاکستان هم د جنوبی افریقا په شپږو هیوادونو او هانګ کانګ سفري بندیزونه لګولي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
ازادي رادیو اوري په کندز ولایت کې زیات شمیر ځوانان د کار له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په هیواد کې وزګار ځوانان ته د کار زمينه برابر نشي، نو خي په افغانستان کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شي. یو شمیر ځوانانو ازادي رادیو ته وویل کله چې یو څوک عایداتي سرچینه نه لري نو د خپل کورنۍ لپاره د نفقت برابرولو په خاطر هر کار ترلاسه کوي. نور په دې راپور کې
د ژمی سړه هوا د خوراکي توکو لوړې بیې او بیکاري دا درې وړه ستونزې سره یو ځای شوي دي او ګڼ شمېر کندوزیان یې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. هر سهار د کندوز ښار چوک ته نږدې سلګونه وزګاره ځوانان د کارموندنې په تمه راټولیږي تر څو څوک دوی کار ته بوزي، خو د کار درک نشته. 15 کلن شیر محمد د کندوز ښار اړوند د باغ شرکت سیمې اوسیدونکی دی. هغه خپل سر یې په څادر تړلی او مخې ته یې د کار د کالیو کڅوړه پرته ده. دی وایي هر ورځ ښار ته د کارموندنې په تمه راځي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
یو ورځ کار یو ورځ کار نه انډیوال په 100 روپۍ دي، په یو نیم سلم هم ځي. کاروبار غریبي نشته، قیمتي ده، هر شی څنګه چلو کړو. دغلته راغلي وړه لاسونو پخوانی حکومت دولت چې ډېر ټو خلک پرې راځي وو، اردانی پکې وه یا بنیم دولت کې وو، هر شی وو. اوس فیلان چې دا عمارت راغلی ده اوس کاروبار په دې وطن کې نشته فیلان. خو
د دې ولایت د چرخاب سیمې اوسیدونکی 20 کلن سهراب چې د ارزبیګي جومات مخې ته د کارګرانو په ډله کې ولاړ دی، ظاهراً د هغه یخ وخلې څیره، چاودې لاسونه او پر تنې زړې جامې هغه ناخوالې بیانوي چې د یو کورنۍ ورسره مخ دي.
منګه باندې کاری کو په یو نیم څه روپۍ، یو منغړ په 1200 روپۍ، بوجې وړې دي په 2300. منګه کار غریبي نه لرو، مخکې چې دولت تر شوغین دولت کې منګه 200 دوه سوه کار کوو. د 1000 بجې کې زه چوک ته راغلم، ما 2 ورځې کار کړل، نشته کار غریبي نشته. زه کور ته د ډوډۍ وړلو وسیله نه لرم، سهار زه ډوډۍ وسم کور ته بېګا ته کور کې وخورو.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی 45 کلن محمد اسماعیل هم له ورته ستونزې ځورېږي.
دا 10 ورځې کېږي دلته چوک ته راځو، کاروبار بېخي نشته. دا غونډ مخ لږ کوم سمه بېکاره پاتې ده، بس دې ته کار پیدا شي. بېګا کې هم زما 100 روپۍ کار وکړه، 100 روپۍ ډوډۍ وړي کور ته، بچیان یې هلته وږي پاتې. او که کار نه یم زما لاړ شي فاطمن سي بېکاري، خو دې نه غلام کېږي او بلم کېږي چې حیوانان بچیان یې دې نه ډوډۍ غواړي.
د دوی د خبرو له مخې د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د پراختیایي او بیا رغونې پروژو کارونه بند شوي دي او تر څنګ غیر دولتي ادارو هم خپل دفترونه تړلي دي او له امله د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده. د دغه ولایت یو بل ځوان سمیع الله په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل:
د کندوز ولایت کې کار بار بیخي نشته ده، خلک دغلته ولاړ دي. یوه ډوډۍ رسي 10 دانې ته راتاوسي، منډه کوي سړی ته وتښتي چې ما ونه خوري. کار نشته، غریبي نشته، وضعیت د خلکو خرابه ده.
دغه ځوانان د پخواني حکومت پر چارواکو هم انتقاد کوي چې په 13 کلونو کې میلیونونه ډالر افغانستان ته راغلل، خو د وخت چارواکو داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې ورسره د خلکو ستونزې هوارې او وزګار کسان په کار ګمارل شوي وي. دوی اوس په افغانستان کې د حاکم نظام له چارواکو غواړي چې د ځوانانو د بیکارۍ ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي، کنه ځوان نسل چې لا د مخه جګړو ځپلی دی له سختو ستونزو سره به مخامخ شي.
ستاسو له پیغامونو
نوم بسم الله ده، د خوست ولایت څخه در سره په اړیکه کې یم. ستونزه دا ده چې دلته د ښوونځیو کتابونو کمښت ډېر زیات دی. له تاسو څخه هیله کوم چې په دې اړه له موږ سره مرسته وکړئ.
بلې، السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت ستاسو سره په تماس کې یم. دلته په هلمند ولایت کې په ډېرو سیمو کې مکاتب او مدارس چې دي هغه اصلا شتون نه لري. زموږ ډېر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. دا ډېر جګړو کې چې وو په هلمند کې هغه فعال مکاتب او مدارس چې وو هغه هم غیر پاسي وو. زما د اسلامي عمارت د مشرانو څخه دا هیله ورزو ده چې باید دوی دې ته جدي توجه وکړي او دلته مدارس او مکاتب فعاله کړي تر څو چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو او زموږ ماشومان یو ښه راتلونکی ولري او د دین او د هیواد خدمت وکړي او د هغه جوګه شي.
مجبور
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه مه هېروئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې او اوس به له اجمل آن نه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واورو.
سعودي عربستان اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت کونسلي څنګه پرانستې ده. رویټرز خبري اژانس د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس د رپورټ په اساس ویلي چې کابل کې د سعودي کونسلي څنګه له پرون سه شنبه راهیسې پرانستل شوی. د امریکا په مشګن ایالت کې 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وشله وطن اورې ټپیان کړل. پولیسو تورن هلک چې د لسم ټولګي زده کوونکی دی له 15 ډزو وروسته له مقاومت پرته ونیو. په افغانستان کې د سویډن کمیټې وایي د غزنی ولایت په کرباغ ولسوالۍ کې ل لومړی یو لسم ټولګي پوری سلګون جنو ته د ل لومړی تر یو لسم ټولګي پوری سلګون جنو ته د زده کړو امکان برابر کړی دی. د کامیر هوایی شرکت بنسټګر زمری کامګار وایي چې که د هوایی ترانزیت په برخه کې پرتی ستونزې حل شي، د شرکت کولی شي له راتلونکې اونۍ له کابله تاشقند او له تاشقند نه کابل ته دوی مستقیمې الوتنې پیل کړي. او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي یوازې په نومبر میاشت کې چې پرونې وروستۍ ورځ په افغانستان کې 1,000,000 کسانو د دوی له مرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګران وایي چې سخت کال د تریاکو بې تر پروسه کال دوه برابر لوړی شوی دی.
یاندې پروسه کال په 30,000 کالداري داسې خرڅېدل. شش کال تقریبا د 8000 سره شروع تر 2000 پورې دغه سي تریاکو هغه ششان خرڅېږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې صحوی کارکونکو وایي روغو خلکو ته د نشئی موادو په اړه په هواي ورکول ټولنه له نشو څخه ساتي.
بر مردم عام موارد را که معرضه برشان میکنه نسبت به
هغه موضوعات چې موږ له عام خلکو سره بحث وربانی کوو له هغه موضوعات سره توپیر لري چې له متاجرو سره بحث وربانی کوو.
دا چې د نشئی موادو د ځانونو په اړه د پوهاوی په برخه کې حمایوي یا ملاتړي ګروپونه څنګه جوړیږي په دې اړه مول ډاکټر ګلشن صافی سره مرکه کړې ده.
دا د جامع کلیدی افراد اشخاص نه البته کې چې هغه کې مولا امام صاحب شته هغه کې مالی مینشته هغه کې چې کارمندان شته.
د نیاز محمد په نوم یو معتاد وایي